مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په روانو چارو باندې ریپورتونه لرو، تاسو ته بل نه درکو چې د خبرونه باورې ځکه چې مهمو خبری ریپورتونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. دا خبرونو سرټکی د پاکستان د مالی وزیر د نوی مالی کال بودیجه وړاندې کړه. د جنوبی وزیرستان خلکو د مالکانه نظام خلاف مظاهره وکړه. او هنګری وایي د روپایي ټولنې د کډوالو د اصلاحاتو تړون ورته د منلو وړ نه دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مالی وزیر د نوی مالی کال بودیجه وړاندې کړه. د 2023 سلیریش مالی کال لپاره بودیجه د خزانه د مالی وفاق وزیر اساق ډار وړاندې کړه. د بودیجه ټول حجم 1,4,68 ارب روپۍ دی. په بودیجه کې نوی ټیکسونه نه دي لګول شوي او د ترقیاتي منصوبو لپاره 1,50 ارب چې 1,150 ارب روپۍ جوړیږي بل کړل شوی دی. د نوي مالی کال په بودیجه کې د ملکی دفاع لپاره 3,40 ارب روپۍ مختص شوی دی. تیر کال دفاعي بودیجه 15,23 ارب روپۍ و. په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو تر 15% پورې لوړول او صحافیانو او فنکارانو ته د صحت بیمه کارتونه ورکول هم شامل دي. اساق ډار د بودیجې د تقریر وړاندې کولو پر مهال وویل د روان مالی کال لپاره د جی ډی پی یا ټولې ګټې 3.5% ټاکل شوې ده. په نوې بودیجه کې د سرکاري ملازمینو د تقاعد د پیسو د لوړولو اعلان هم شوی. اوس به د سرکاري ملازمینو کم نه کم حجم د تقاعد کم نه کم حجم له 1,000 نه 2,000 ته پورته کړل شي. همدارنګه ویل شوی چې د مرکزی حکومت په کچه به د یو سرکاري ملازم کم نه کم اجوره 2,000 روپۍ وي او صوبې به په دې اړه خپله پرېکړه کوي. د جنوبی وزیرستان په وانه کې نن د جون په 9 د زوړ مالکانه نظام پر ضد خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. دغه احتجاجي مظاهره پښتون ژغورنې غورځنګ او لسی پاسون ترتیب کړی و. د احتجاجي مظاهرې ګډونوال وایي چې څو ورځې مخکې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د کړکېچ رامنځته کېدو نه پس د ځایي مالکانو جرګې د کورونو ړنګولو او مالي جرمانو پرېکړې کړې چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر شهزاد وزیر وایي
نو چونکه دلا تعویز په 2018 کې د فاټا انظمام شوای دی، نو د نن جلسه بنیادی حکومت ته صرف یو پیغام ورکول وی چې د دولت خلک د وزیرستان ولس د خپل سیاسي قیادت سره په هر مشکل وخت کې کلک وی لوړ دی. د ولس دا غوښتنه د مزید د میش د علاقې ټول مسایل سیاسي خلک په قانوني او پایني طریقه باندې ټیل کوي.
بلخوا مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین وویل چې د ځایي مالکانو جرګې غیر قانوني دي او څو ورځې مخکې شوې د جرګې د کورونو ډنګولو او جرمانو پریکړې عملي کولو ته نه دی پریښي. په پړچنار کې پر استادانو د برید خلاف یو ځل بیا احتجاج شوی. تیره ورځ احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینر نیولې وې او په پړچنار ښار کې د لاریون نه پسې د پریس کلب مخې ته تر 3 ساعتونو لپاره پرلته وه. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په پیښه کې ککړ ته نه نوي نیول شوي احتجاج به جاري ساتي. بلخوا چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنې کړي چې پکې د ځینو کسانو پر ضد ثبوتونه موندل شوي دي. چارواکي وایي تر اوسه څوک نیول شوی نه دي، خو د ترمنګلو او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګې پیل کړي چې په پیښه کې مفرور ټول تنان ورته خپل حواله کړي. د کورمې په ترمنګل سیمه کې د مای په 3 ځینې وسلوالو په یو سکول برید وکړ چې پکې د 3 استادانو په ګډون 9 کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا او تنبایو ول طالبانو غوښتنه کړې ده چې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ختم کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې بختر خبري ایجنس وایي او تنبایو پرون په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د شکایتونو اوریدو وزارت له مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر سره ولیدل او ورته ویل چې د ښځو پر کار د بندیز د ستونزې هواري لپاره د مناسبه لارې ولټوي. بختر ایجنس وایي فقیر نوموړي ته وویل چې د خپل هیواد له قوانینو او فرهنګ سره سم د سنتیاو پیدا کولو هڅه کوي. یونام مالا دا او تنوایو وا او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا وزارت د چارواکو د ناستې په اړه سند دی ویلي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له واکمنې دوره هیسي پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون یو شمیر محدودیتونه لګولي دي. هنګری وایي د اروپایي ټولنې د کډوالو د اصلاحاتو تړون ورته د منلو وړ نه دی. د یاد هیواد لومړي وزیر ویکتور اوربان د جون په 9 ویل برسلز د خپل طاقت ناوړه استعمال کوي. نوموړی وایي یاد ټولنه غواړي کډوال په زور سره یو وار بیا په هنګری کې ځای پر ځای کړي. هغه ویل دا کار ورته د منلو وړ نه دی چې د هغوی هیواد دی په زور د کډوالو په هیواد بدل کړل شي. اوربان دا سرګندونې پر فیسبوک په یو پوسټ کې کړی دی. د جون پر 8 په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو لخوا شوې موافقې کې د پناه غوښتونکو کډوالو په شریکه د ځای پر ځای کولو لپاره د یاد بلاک یعنی د اروپایي ټولنې په قوانینو بیا کتنه وشوه. دا تړون چې د اروپایي ټولنې ډیریو هیوادونو تصویب ته اړتیا لري چې د یاد بلاک د 50% آبادۍ استازیتوب کوي د پناه غوښتنې د پالیسۍ په اړه د کلونو لانجې وروسته مخې ته راځي. د خبرونو پای اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. وابوري چې د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي سمله ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د غیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. موږ په رپورټ لرو. په بل رپورت کې به واورئ چې په کورمه کې یو وار بیا د استادانو د وژل کېدو خلاف احتجاج شوی.
مو مکمل دا کوشش ته سهار یو غټ شهرو کې پریس کلب مخاطب مو پریس کانفرنس جری ستو هغه وخت پورې څه سو پورې مو شهیدان او استادانو ته انصاف ملو نه شوی.
هلته په جنوبی وزیرستان کې ځایي خلکو مظاهره کړې ده. دوی د ملکۍ د نظام مخالفت کړی. هلته په تورخم کې د هغو ماشومانو حال مو هم اخیستی چې په وړو ځانونو باندې قاچاق کوي.
دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټول بکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډې غوټې د وړو راوړو کوشش کوي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړي کې. رازو د خبرونی لومړی ریپورت ته. د پاکستان د مالی وزیر ویلی دی چې په روان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار 0.9% پاتې شو چې په دې توګه حکومت د 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته اقتصادي رپورت وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه. وسیم سجاد د موضوع تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 8.3% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ له وجې په پیښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشان دي او هیله مند دي چې په بجټ کې به د خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړی شي. د کال 2023 بجټ په قومي سملې کې د جون په 9 وړاندې کیږي چې پکې د ځینو نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بله په کمیدو دی او د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 6.5% ده، کومه چې په جنوبي ایشیایي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزله دی. مخکې چې با زمونږ کم جون هغه ډیر آسان او زمونږ چې کم د اصل خرچې دی او د غرنګ د روټۍ دی زمونږ باندې ډیر اثر پریوته دی. مخکې بچي زمونږ د روټۍ د کانی خرچې راتلا نو 2.5 تقریبا 300 براتلا اوس 800-900 د خرچې رسیدلی او د غرنګ د اصل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سیوا شي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت مخالفه ګوندونو لخوا نیوکې کیږي چې دوی په قرض اخیستلو کې ناکام دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر ضرور شي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي.
ګورئ که موږ وګورو د اقتصادي سروې رپورت ته نو په پاکستان کې دی وخت کې لوی صنعتونه چکم تیر کال تقریبا سدبرا لس فیصد سیوا شویو هغا پا دی سروی ریپورت ترمخا ات فیصد دا هغی دا ترقی رفتار کم شوی ری. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقی رفتار د میډل کلاسی او د بده مرغه د تیرو پینزو شپږو کالو کې دغه میډل کلاس، لور میډل کلاس او لور میډل کلاس د پاورټی لاین نه هم لاندې شوی دی. د دې وجه نه قوت خرید د خلکو کم شوی دی او د هغې په وجه باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دی هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوی دی. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو ترمخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجه نه د هغې سره په وړوکي کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي نو د هغې سره بېروزګارۍ شر هم د هغې ظفر راځي او ورسره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګیږي.
پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالي مشکلاتو سره مخ دی خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوې ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
ریدونکو، د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ننګونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی وه چې د بجټ غونډه د پاکستان د وخت سره سم د مازیګر په 4 بجو پیل شي خو دمګړۍ ته نه ده شروع شوې. غونډه ځنډېدلې ده. د دې حال په وروستو درکو خو له همدې موضوع سره تړلی یو بل رپورټ د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د مالي کال 2023 اقتصادي سروې وړاندې کول په موقع په ډاګه کړی دا چې د ملک د جی ډی پی یا ناخالص کورنی محصول تیر کال یوازې 0.3% وده کړي، ولی د دوی هدف 15% و. دغه ډول کر کروندي محکمې 1.5% او صنعتي منفي 3% ریکارډ شوی ده. دوی وایي 2010 کال کې د پاکستان معیشت د نړۍ 40 معیشت و، ولی اوس و د خراب معاشي حالات له وجې او وصل وختم ته رسیدلې ده. په دې اړه له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
د دغه اقتصادي سروې رپورت تر مخه تیر مالی کال کې صنعتي ترقی هم کم شوې چې منفی 3% وه. دغه ډول زراعت او شعبه کې 1.5% تناسب سره ترقی شوې وه او د ګرانې شرحه ټول کال کې اوسطن 0.5% وه. دا چې اقتصادي سروې څه وي او ولې ضروري وي نو پېښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
زموږ د اکانومي پرفارمنس ډېر زیات خراب شوی دی او په بعضې سیکټرو کې خو ریورس ګیر کې تللی دی. 0.3% جی ڈی پی ریٹ سے کم دی زمگا گروتھ ریٹ ہو. کمرشل سروسز سیکٹر جو دس سیکٹر دے چھ جو انڈیکیٹر دے دا ہر اکانومی دا پارا چھ سمرا دا سروسز سیکٹر حصہ پر جی ڈی پی کی سوائی پر نیشنل انکم کی نو دا شوکی چیرہ دا اکانومی مخبر باندې روان دا دا ترقی یو نخی تو اغم زمگا ڈیر زیاد خراب دے 0.86% تے او دا حالات ہم دا سی روان نو ما تا خدا لگی چیرہ روان کالبا ہم دا غسی بھی
نمول جاتوی چی ملکی سیاسی بیارہ می او بیا د IMF شرطونه هغه سو وجوهات کې دي چې ملکی اقتصاد ور سره خراب شوی دی. بلخو خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یوغړی او صنعتکار محمد اسحاق مشال لیډو ته وایي چې د صنعتونو ترقی منفی 3% پشاتل او ستن د ټول هیواد خبره ده. دی وایي ځینې صنعتونه داسې دي چې تر 0.5% پشاتلې دي او ډېر اندېښمن حالات دي.
دا خو دې ټول اجتماعي خولې دي که تاسو بیا انډیویجوال سېکټر ته ځئ لکه اټوموټیو سېکټر ته هلته ډېر زیات هغه منفی تتلے دے. مختلف صنعتوں نے بیا 50% منفی تتلے دے، سوک 70 دے، سوک 10 دے، کمی بارے دی مختلف تھی. دی یو خو ریکوری چی دا دیر زیادتا اس مشکل دا زمان خپل ذاتی دا رائے دا چی خیال دے چی واقع دی ہر سو مکمل ٹک کری دی شی دا ڈالر او دا پاکستانی کرنسی ریٹ چی دے دا مضبوط شی نو زمان دا زیادتا غا دا چی کم از کم بدا بیا ہم دو کالا لی دوی من خبر دا چی دا کیونکہ ایل سی این چی دی لیٹر آف کریڈٹ مال باہر را غختو نا پابندی دا ڈالر پاکی ہم بیا بلا وجہ دا دی ٹائم کی دیر زیاد سنتنو دیر بد حل کی روان دی.
دا خزانے وفاقی وزر اسحاق ڈار دا یاد اقتصادی رپورٹ لاندے کول پا وقت اویل چی دا روپے پا مقابلہ کے دا ڈالر نفت پا برتل دا تیر حکومت پالیسے دا موجودہ حکومت سخت اقتصادی پریکلے دا گرانے پا وجہ نڑے کے دا توکو بیو لڑوالی په داسې حال کې چې د سیلابونو له امله مهم فصلونه هم خراب شوي وو. دغه ډول سیاسي بی آرامي دا ټول هغه اسباب دي چې اقتصادي کشالو سره هیواد مخ کړی دی. دوی ژمنه وکړه چې راتلونکي مالي کالو کې به ډېره ننګونو باندې قابو عمومي او ملکي معیشت په غور کړي. خو بیا تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت په موجوده مرکزي حکومت تورونه لګوي چې دوی د معیشت نشي سنبالی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
له مشال رادیو خبری غړی اورې، په پاره چنار کې پر استادانو د برید خلاف یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د زیارت په ورځ احتجاج کوونکو په ښار کې د بینر او جنډو سره لاریون وکړ او وروسته د پریس کلب مخې ته د څو ساعتونو لپاره پرله توهلو. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په پیښه کې ملوث تنان نیول شوی او نوی خپل احتجاج به جاری ساتي. بلخو چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنې کوي چې پکې د ځینو تنانو د ملوث کېدو ثبوتونه ورته مخې ته راغلي. چارواکي زیاتوي تر اوسه گرفتاري نه ده شوې، خو د ترمنګلو او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګې پیل کړې چې په پیښه کې مفرور ټول تنان ورته په خپله حواله کړي. نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دا نری په پړچنار خال کې ماشومان د کونکي پر استادانو د شیبرت قاتلان تر اوسه نن ولو خلاف وهي. د زیارت پرز د شخصي او سرکاري سکولونو ماشومان د خپل استادانو په سرپرستۍ کې د ترتیب شوی پلان لمخي یو ځل بیا احتجاج کړي. احتجاج کونکي د پریس کلب ودانه مخې ته څو ساعته ناستول او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې زرت زره په یاد پیښه کې ککړ عناصر قانون منګولو ته اوسپاري. د استادانو مقامي اتحادیه یو مشر مستر کیسر حسین وای احتجاجونه وکړل خو تر اوسه د استادانو قاتلین ونه نیول شول.
دلته پر وځي، دلته با پروټیسټ کوي، سکولو کې به درس او تدریس والا عمل هغه با ختميږي. دنه سیوا د پاکستان حکومت هوټ شهرونه دي هغه کې ایمو مکمل دا کوشش ته سهار یو هوټ شهرو کې پریس کلب مخاطب مو پریس کانفرنس جری ستو هغه وخت پورې سسو پورې ایمو شهیدون او استادانو ته انصاف ملو نه شوی.
د مې په سلورما د برکور مې په تریمنګلو کې بلواګرو پر سرکاري سکول بریک کړي وو چې بګي سلور استادانو په شمول وتنه وژل شوی ول. یاد بری تر هغه شوی وو چې د برکور مې په نورکی کې نامعلومو تنانو د ګیدو سیمې یو تن مو وژلو. تر هغه پی خو پس په پړچنار کې د احتجاجي لاریونونو او غونډو سلسله روانه ده. په احتجاجونو کې دا الزام لګول کیږي چې استادانو د وژل کېدلو په خا منګلو توري منظم سازش لاندې کړي، خو منګل کو مشران دا الزام ردوي. د پړچنار ځای مشر اغه تجمل حسینی مشال لډیو ته وای د نورکی په خیره د عمل په تری منګل کې پر کومه خبره راغله چې وژل شوی تن د قبیلې کسو او نه د وطنانو تعلق لا دښمنانو سره دی.
ما خیالدار زدیمو اسلامي کوم اقدار دی ور سره ور سره د پښتو کوم روایت دی د غټولو قاتل وکو او د کلم او د کتاب قاتل وکو.
بلخوا د منګل کو مشرانو په پیښور کې پر اتم مې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې په کې د منظم سازش لاندې د و کسانو قتل کېدل په کلک رد کړي او ویلي هغه یو نوړی عمل و چې په ذاتی حیثیت کې شوی او دوی مزمت کوي. د منګلو قوم یو مشر اید نظر وای دا له کم سره ناانصافي ده چې بے بنیاده الزام ور باندې پر لګیدلو سکولونه وتړل شول او د تګ را تګ لارې بند ده.
نو د سکول وکې سره د منګل قوم هیڅ تعلق نشته، بلکې دا د منګل قوم خلاف یو سازش ده. اخ سازش په نتیجه کې نن 35 دن پوره کیږي چې منګل قوم باندې سلور تر په لیاری باندې.
بلخوا په دغه غړه د کورم انتظامی دریز مخې ته نه درغله. البته یو امنیتی چارواکي د نوم او غږ نه ورکول په شرط مشال لډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی د پیښې پلټنې کړي چې پکې ځینې تنان د ملوث کېدلو ثبوتونه ورته مخې ته راغلي. هغه ویل تر اوسه گرفتاری نه ده شوې، خو د تری منګلو او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګې پیل کړي چې په پیښه کې مفرور ټول تنان ورته په خپله حواله کړي. چارواکي زیاته کړي که څه هم احتجاجونه روان دي، خو د سیمې حالات نه دي خراب او د تګ راتګ لارې کلاو دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د جنوبی وزیرستان د ولسی پاسون مشرانو نن په واڼه کې د ملک نظام خلاف احتجاجي غونډه کړې ده. هلته د ولسی پاسون یو مشر ایاز وزیر مشال لډیو ته ویل چې په سیمه کې حکومتي ملکان د خلکو د کورونو ړنګولو فیصلې کوي او پر دوی جرمانې لګوي چې دوی یې نور منلو ته تیار نه دي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لډیو ته ویل چې په سیمه کې څوک هم د حق نه لري چې د یو چا کور ړنګ کړي او یا پرې جرمانې لګوي. په دا غاړه نور تفصیل سیمینه د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي نن په وانا بازار کې د مالک زوړ نظام په خلاف ولسی پاسون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. د سیمې خلک په احتجاج ویلې مجبور شوي دي. په دغې براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل
سپین سره نږدې علاقه کې د ایف سی ولوبې یو کور باندې چاپه لګولې وه. نو په هغه نه بعد د یاد کور ول ارست کړی و. هغه بیا د چرته پولیس ته حواله کړی و. دوی ته ویلي وي چې تاسو ایف آی آر ورکوئ. نو په دا باندې د کوم د پولیس په منځ کې مسله وه. نو بیا په منځ کې سیاسي خلک د پولیس سپورټ وکړ. نو په واجه باندې د څه قومي مشرون چې مخکې په تېر نظام کې ملکون وي د هغه و د سیاسي خلک په منځ کې مسله جوړه شوله. نو چونکې دلته 2018 کې د فاټا انتظام شوی دی. نو د نن جلسه بنیادی حکومت ته صرف یو پیغام ورکول وی چې د دولته خلک د وزیرستان ولس د خپل سیاسي قیادت سره په هر مشکل وخت کې کلک وی لوړ دی. د ولس دا غوښتنه ده چې مزید د میشت علاقې ټول مسایل سیاسي خلک په قانوني او پایمي طریقه باندې ډیل کوي.
په احتجاج کې شریک د وڼا سیمې یو مشر تاج وزیر خبره هم وروي. عوامی نیشنل گوند یو مشر ایاز وزیر ویائی چې د سیمې خلکې د پاکستان قانون د ورچنې خبرې قبلول ته تیار نه دی. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی جلسه وشتنه د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
مطالبه چې دا جایزه ده چې کور رنګول جرمانی اخیستل دا بالکل غلط کار ده. دې بالکل موږ مخنیوی کړی ده. بلر وچ کومه داسې خبر سلی وه ځلی خیلو والا نو هغه مو دښینه منی کړی دي.
د سویلی وزیرستان ولسی پاسون مشرونه په احتجاجي جلسې کښې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنې هم وکړې چې په سیمه کښې یې د وسلولو په خلاف د زر ګامونه پورته کولو سره دا سیمه کښې یې د پولیس نظام هم شکي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د ورکو بلوسانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوس مسنګ پرسنز او د بلوس یک جهته کمیټې غړو او فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې او د خبریالانو مرکز مخې ته د نه خوړو احتجاج کړی دی. دوی پرونی مظاهره د بلوس د کوونکو سازمان د یو مخکښ مشر زاکر مجید بلوس د ورکېدو 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې او غوښتنه کړې چې حکومت یې د نوموړي ترڅنګ ټول ورک بلوسان پیدا کړي. مظاهره چیانو له مشال لډیو سره خبرو کې تور پورې کړ چې اوس هم د بلوچستان رکولو عمل روان دی. د بلوچستان د حقونو سازمانونه او فعالان د خلکو رکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي. البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچستانو د مسالې د هواري هڅه کوي. تفصیل کراچۍ د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نه خوړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي. دا لاریون او د نه خوړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټي تابع کړي. په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دیوائی چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستون څخه لادرکه کړي شوی وو. نن 14 کالا پوره شول. عدالت هم کچاتا د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم 14 کالو کې پوره کیږي، خو زمنګ لا درک خلق لا روکتي. دا یوازې د ذاکر مجید پیښه نه ده، دا ډول په لسکونو پیښه دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د بشري حقوقو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند بیانونه هم جاری کړي، خود د نړیوالو ادارو ویناګانی هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري. د نوموړي په وینا چې زمونږ غوښتنه دا ده چې د لادرک کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خو ورکړي شي چې هغوی ژوندي دي او کنه. د یادی مظاهرې په وخت بیا د لادرک ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیم دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روس تر بلې په بلوچستان کې د لادرک خلکو شمیر زیاتیږي چې لستنه را خوشي کیگی نو د 15 تر شلو پوری نور پورته کیگی.
اتنے بھی لاپتا افراد کے لوائی کی نے ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دوائی دلته چې سمرا لا درک کسانو خپلوان دی د دوی ټول غوښتنه دادا چې د ذاکر مجید بلوچ تر سنگ ټول لا درک خلق ته رخ کړه کړل شي او که هغوی په سو جرمونو کې ککړ وی نو باید چې عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. زمونږ جون په سړکونو او احتجاجونو کې تیر شول، خو خپلوان مولا رکتی. زمونږ درد او کړاو ډیر زیات شوی او د بیان کول وړ هم نه دی.
لہٰذا ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے، ناقابل بیان ہے.
سیم الدین بلوچ زیادہ کڑے چې زما پلار هم نږدې 14 کال وړاندې هم د جون په میاشت کې کال 2009 کې د کوټي د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دي. د لا درک بلوچستانو خپلوانو له دې وړاندې هم د کراچۍ تر څنګ په کوټه اسلام آباد کې څو ځله احتجاجي مظاهره کړې دي. د بشري حقوقو او بلوچستانو د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي، خو د پاکستان فوز وار په وایر دا تورونه رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر 9 نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنې هڅې به کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو. یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپلې سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړي دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د مندل لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یادې نیټې پوری د لا درک 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې په کې 6000 قضیه هوارې کړې شوی هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماخام تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي. ریدن کو د سټوډیو د غړی ستن خی چې په پیښور کې شپګنی می وجې شوې دي. د مخام د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. ټاکل شوی وه چې دا غونډه د پاکستان د وخت سره سم د مازیګر په 4:00 پیل شي، خو وځنډېده. پرون د مالي وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن د جون په 9 په واڼه کې د زوړ ملکانه نظام پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. دغه احتجاجي مظاهره پښتون ژغورنې غورځنګ او ولسي پاسون ترتیب کړې وه. د احتجاجي مظاهرې ګډونوال وایي چې 4 ورځې مخکې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د کړکېچ د رامنځته کېدو نه پس د ځایي ملکانو جرګې د کورونو ډنګولو او مالي جرمانو پرېکړه کړې چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په پاړه چینار کې پر استادانو د برید خلاف یو ځل بیا احتجاج شوی. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په پیښه کې ککړ تنان نیول شوی نوی خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. د کورمې پتر منګل سیمه کې د مې په 4 ځنې وسلوالو په یو سکول برید کړو چې په کې د 4 استادانو په ګډون و کسان وژل شوی ول. چارواکي زیاتوي تر اوسه سوګ نیول شوی نه دی، خو د تر منګل او نور قومي مشرانو سره د دې لپاره جرګه پیل کړې چې په پیښه کې مفرو ټول تنان ورته حواله کړي. هنګری وایي د اروپایي ټولنې د کډوالو د اصلاحاتو تړون ورته د منلو وړ نه دی. د یاد هیواد لومړي وزیر ویکتور اوربان د جون په 9 ویل برسلز د خپل طاقت ناوړه استعمال کوي. نوموړی وایي یا د ټولنې غواړي کډوال په زور سره یو وار بیا په هنګری کې ځای پر ځای کړي. هغه ویل دا کار ورته د منلو وړ نه دی چې داوی هیواد دی په زور د کډوالو په هیواد بدل کړل شي. اوربان دا څرګندونې پر فیسبوک په یو پوسټ کې کړې ده. اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واورید. که وخت لري را سره پات شي، ځکه چې په دیني مای کې هم درته مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي احتساب بیرو لپاره صلاحکار عرفان قادر ویلي چې هیڅ یو څوک د قانون نه پورته نشته او چې پر چا هم د درغلیو مقدمې یا تورونه دي د احتساب قانون به ورباندې عملي کول شي. تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي د سپریم کورټ ججان یاد کړل او وی ویل چې هر وخت دوی د قانون او آئین خبره کوي او زیاتره سیاستوالان یا بیوروکریټان یې په دې نااهله کړل چې ګینې هغوی درغلۍ کړې دي او مقدمې قومي احتساب ادارې ته لیږلې. نو کچري پر دغو ججانو هم د درغلیو تورونه وي، مقدمې باید د نیب په عدالتونو کې چلیږي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی پی رپورټ لري.
د وزیر اعظم صلاحکار عرفان قادر ویلي هیڅ یو څوک د احتساب د قانون اوچت نه دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي که د سپریم کورټ په ججانو باندې د نیب قانون عملي کېدی شي خامخا به ورباندې کوي. د وزیر اعظم د احتساب بیورو لپاره صلاحکار عرفان قادر د جون په 8 مازیګر په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي هر وخت چې بیوروکراټان یا انتظامی افسرانو په ضد د محکمې دننه او بیا د احتساب قانون د لاندې کاروایی کیږي، نو همداشان سپریم کورټ هم په ډیرو وختونو کې د ملک منتخب وزیر اعظم او بیا ځینې نور سیاستدان نه حل کړي دي او دوی امر هم کړی دی چې ګنې په دوی باندې د احتساب د قانون د لاندې کاروایی وشي.
تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں
دا غټو عدالتونو ججان چي دي دا غوي معاملات بالکل سپریم کورٹ جوډیشل کونسل ته به هم زي او کداغه معاملاتو کې د درغلیو خبره وي نو بیا په قامه احتساب دورو قانون کوم اختیار شته دغه ادارې ته او هغوی کتلی شي. څنګه چې ما وویل د دې قانون د لاندې مقدس او یازبرګ واه څوک نه دي.
سیکرټ گاو یعنی کې مقدس گاه کوئی نه دی.
عرفان قادر د دې ترڅنګ ځینې داسې خبرې چې ګنې د سپریم کورټ ججان د خپل خوښې بینچونه جوړوي، په خپل خوښ خپل ځان ته ځینې مقدمې د اورېدو لپاره لګوي او بیا دا چې د ځینو ججانو آډیوز یا ټلیفوني خبرې هم را څرګنده شوي، نو دا ښکاره خبره ده چې ګنې د سپریم کورټ په ججانو کې هم باید تحقیقات وشي چې دوی ګنې د قانون خلاف ورزي ولې کوي. د سپریم کورټ ججانو په تیرو وختونو کې دغه شان تورونو ته خو نیغ په نیغ کوم ځواب نه دی ورکړی، خو د ځینو مقدمو د اورېدنو په دوران یې ضرور ویلي دي دوی د قانون او د آئین د لاندې مقدمې اوري او قانون تشریح کوي. سپریم جوډیشل کونسل هغه دی چیرته چې که په یو کوم جج تور ولګي وفاقي حکومت کولی شي د دغه جج ضد د ګڼو ججانو کونسل او یا جرګې ته ریفرنس او یا درخواست ولیږي چې وی ګوري دغه جج باندې تور صحیح دی او که غلط. د احتساب د قانون د لاندې تر دې وړاندې کله د غټو عدالتونو د ججانو او یا د نورو ادارو دننه د کارکونکو ضد مقدمې نه دي چلیدلې، نو وجه سکیده شی او آیا پا دغشان ادارو که ناس تنان وزود هم دا احتساب قانون عملی کیده شی؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک نه کړي،
چونکی دلته کې ریاستی نظام باندې غلبه یا زور چې دی هغه بر دی دا چې کوم او دا غیر جمهوری قوتونه دي، نو هغوی یو قسم ته دا د احتساب ټول سلسله چې دا مسخ کړې ده، ورانه کړې ده. بیا بل طرف ته بیا جنرلان او ججان دا دعوی کوي چې د هغوی په نظام کې هغوی چې د خپلې ادارې دي په دې کې نه نه د احتساب نظام شته. خو تاسو وګورئ اوسه پورې یو کس احتساب هم داسې ونه شو چې سړی ووایي چې انصاف کړی وي دوی. نو د اصل خبره دا ده چې پارلیمنت چې دی هغه خپل کریکټر هم ټیکي او لږ زړورتیا پیدا کړي، لږ مثلا جنرالانو ججانو نه پوښتنې کولو جرات وکړي.
عرفان قادر د پریس کانفرنس په دوران دا وویل چې ګینې که کوم ججان په درغلیو کې ککړې دي په ضد باید احتساب د قانون د لاندې ادارې ته مقدمه ولیږي. خدای ونه ویل چې ګینې دوی سره موجوده وخت کې کوم داسې تورونه رپورټ شوي دي او که نه چې په ججانو یې عملي کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
دا مشال رادیو د شمالي وزیرستان هغه بې کوره شوی خلک چې لا هم ستانه شوی نه دي د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د ستانه کړی شي. دوی وایي چې نه ورته د بیرته تګ اجازت ورکوي او نه ورته معاوضه ورکوي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي د دغو خلکو د واپسۍ لپاره یې تیاری پیل کړی دی. په دې اړه نو تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
د شمالی وزیرستان د داخل تحصیل غ کډوال چې لا هم خپل سیمو ته ستانه شوي نه دي، حکومت نه خپل سیمو ته د واپسۍ غوښتنې کړې. دوی وایي چې یو طرف حکومت د دوی تر 2000 کورانو میاشتینې مرستې بند کړې، بل طرف یې واپسي هم نه کړې. څوک مرستې یې نه خلاصوي نو خپل سیمو ته خو دې واپس کړي. دغه کډوالو د جون په اتمه بنو کې لاریون هم وکړ او وی ویل چې که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو پراخ لاریون پیلاوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې نه کالونو نه کډوال د خپلو سیمو نه بهر دي.
مشکلات سره مخامخ شوی دي، بار بار په دمیر سره دا وعده شوی دي چې تاسو موږ خپل کلی وطن ته موږ واپس کوي. موږ ته د واپسۍ هېڅ قسم شډول نه دی راکړی. د تیم راسته ارتي 20,000 روپۍ په شکل کې یاره میاشت، نو هغه د 2000 کورنۍ نه د بلا وجه دغه پیسې بند کړې دي. نن احتجاج موږ په دې بوینه نه ریکارډ کړی چې آیا که ته چیرته موږ ته دغه 20,000 روپۍ نه شي رکولی نو په چار دو چې دغه کډول چې کیم دي مدا خیل سدگی یا د شاول خال چې کیم دی ادا سه واپسی یو شي لکه څرنګه چې د نری وزیرستان خال کې واپسی شوی دو. نو کچیرته دغه د می جایزه مطالبه و نه منل شوې درته و اسلام آباد کې ترناور کوي.
د شمالي وزیرستان نظر به ازب عملیاتو لکابلا لکونو خلق به کورول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس واپس شوی، خو د تاخیل او تحصیل نیمایی او شاول تحصیل خلق لا هم به کور دی. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاتې بې کوره شو خلکو د سیمو کلیرنس عمل روان دی. کمې سیمې چې کلیر یا صفا دي هغوی ته یې واپسي کړې او دوه ځله یې ورته نیټې هم اعلان کړې، خو ډیری کډوال خپل استنېدو لپاره واپسي عمل ته نه راغلل. سو پورې چې د دوی مرستې دي نو 13 میاشت هم دغه کډوالو 18,000 رجسټرډ کورانو ته 15 کروڑ نقد مرستې جاری شوې دي، چې هر کورانه ته د موبایل سیم په ذریعه 40,000 لګل شوې. مرستیال کمیشنر وویل چې دغه 115 کیست وو چې د شمالي وزیرستان بې کوره شو کورانو ته جاری شو. بیا هم چې د کمې کورانه مرستې بنوي او نوم لیکنه یې شوې وي هغه به هرومرو خلاصې شي. بې کوره شوي کډوال وایي چې هغه سیمې چې لا بندې دي او صفا شوې نه دي که حکومت یې زر کلیرنس سر ته ورسوي او خلک ورستانه کړي نو ستونزې به یې ختم شي او خپلې سیمې به هم آبادې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نوی نړۍ
د پښتنو جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدل شي.
د حقونو فعالان وای پر تورخم دروازه هر ورځ زرګونه افغانان ماشومان درانه کارونه مزدوري کوي او ژوند دی لوش میر خطرونو سره مخامخ دي. پرون مشال لړیو ته ویل چې بي وسلۍ هغه ماشومان کارون تړ کړی دي. ملګری ملتونه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسی هلته په مزدورۍ داخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. فعالان وایي د افغانستان او پاکستان واکداران باید د ماشومانو د حقونو نړیوالې موافقې عملي کړي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان کونسلګرۍ یو چارواکی وایي پر دې موضوع له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د جون په شپږمه نیټه په تورخم کې شفاحت په نوم یو 12 کلن افغان ماشوم د بوري و بوجه افغانستان ته اړوله چې لګاړي پریوت او سای ورکړه. د دغه پیښې سمدستي افغان طالبانو په ماشومانو بندیز ولګاوه چې نور به دواړو خواو ته ګنډې نه اړوي. خو په تورخم کې د ماشومانو د حقونو یو فعال نجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا بندیز عارضوي او لږې ورځې پس دا کار بیا شروع شي، نو پکار دی چې د ماشومانو ژغورلو لپاره مناسب او مستقل بندوبست وشي.
په تورخم کې په زرګونو شومان چې کوم دی دا په مختلفو طریقو باندې دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټول بکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډې غوټي د وړو راوړو کوشش کوي او داسې په هر اونۍ په هر میاشت کې یو ماشوم ته مرګ ژوبل اوړي. پاکستان او افغانستان ریاستوله په کار دی چې د دغه ماشومانو نه یوازې دا چې مخنیوي وکړه بلکې د دوی د روان مستقبل په خاطر باندې سوچ وکړه او یو منصوبه بندی ورته جوړه کا. په تورخام کې فلایی سنټر جوړه کا، په جلال آباد کې، په پېښور کې، په لوړګي کې د ماشومانو د چایل پروټیکشن یو ترتیب جوړ شي، نو دا به ډیره غوره او ښه خبره وي.
د ملګرو ملتونو سازمانونو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن کړي. هلته غربت او لوږې له امله په مزدورۍ او سختو کارونو کولو باندې مجبور شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه هم په زرګونه ماشومان په سمګلینګ یا کاچاق کې اخته دي او دواړو خواو ته د یو څو روپو په بدل کې درانه مالونه په خپل اوږو اړوي چې کورنیو لپاره پرې ډوډۍ پیدا کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر وایي چې افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه CRC لاسلیک کړي او په کار دي چې دې لاندې قانون سازی وشي او په عمل کې راوستل شي.
د حکومت ذمہ داری دا جوړیږي چې هغه به قوانین جوړي، هغه به پالیسی جوړي، هغه به ادارې جوړي چې داغې مالی مرسته په مختلف شکلونو کې د مختلفو هغه پروګرامونو د لاندې وشي کوم چې په حکومت کې د پولی دې غاړې ته یا هغه غاړې ته روان دي. او بیا داسې سکولونه چې هغې کې رسمي تعلیم هم حاصلوي او هغې ته په دغې رسمي تعلیم سره سره هنري تعلیم هم ورکوي.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جون په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یو شمېر ګډو غونډو کې افغان طالبانو ته ویلي چې دا ماشومان منع کړي چې له خطرونو وژغورل شي. په پېښور افغان کونسلیټ کې موجود یو ذمهوار تن شاهد الله سره مو د تورخم د ماشومانو د ژغورلو او دا غوی د مرستې په اړه رابطه وکړه، نو دوی دومره وویل چې دا ستونزه به خپلو لوړپوړو ذمهوارو سره شریکه کړو او له هغې وروسته به دریز درکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران تاسو لپاره خبري غړي ساود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال رادیو خبری گڑی اوره د روان کال په خیبر پختونخوا کې د شپاړسو لکو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شو، خو رسمي شمیرې ښیي چې تعلیم څنګه د دغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده او تر اوسه یوازې د شاوخوا 2,30,000 په شاوخوا کې د ماشومانو نمونه د داخلي پر رجستر کې لیکل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. پر دې موضوع شاهین بنری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د څانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14,00,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 3,03,853 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څانګه وایي چې د ننګونو سره مخ دي او هم له دې عملې د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خو دا مهال ډېر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دي. نوموړي زیاته کړه،
تاسو ما ته وایئ چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، ولته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د وو استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے ماشومانو زناستے را پار زے نشی پورا کولے مال بجلی اوپر نشی را کولے زما چکم دے نو اسا پورے ٹیچر ماتا ندی پورا. پخیبر پختونخوا کے 40,000 سیٹوں نے چکم دی دا استاذانو دا پرائمری دا خالی پراتے دی. نو پدغه طرف باندې توجہ نہ ور کئی او صرف معصوم داخل کے نو معصوم خود داخل بشی خود اگد پارا دا ناستے ولاڑے دا اگد سہولت تا پارا بہ حکومت گامو نو مچتئی کنا.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالویدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې څېړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوي په زرګونو ماشومان باید زده کړو نه به برخه پاتې کیږي.
زمون په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم نو دی وی چې کپدې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم او کی نو هغه ډیر زیات خې د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا الریډي چې دینو تاسو ګوره مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دینو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغه وی چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای کې مونږ له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 3,09,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 11 بلیون روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 billion amount mung sara de settle district ke prot te che da gi de rig adjustment mechanism rawan de da gi na hat ke zamung da merge area umum focus te de 3.8 billion ki mung implementation merge area ke oko che re ke mung missing facilities water supply facilities boundary wall facilities repair of room facilities additional classroom facilities da mung work ka اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3000 ټیچر دی مرز ایریا کې چې کم دی د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنت اوکا 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنت سایډ باندې ولاګولې.
د تعلیم د سانګې چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم ودې ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنۍ، مالی پانګو د نشتوالي او ځینو رسمونو رواجونو له کبله اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د خبرونه او ستاسو د هر زیارت په ورځ د مازیګر له 15 تر شپږو بجو پورې اوریدل شي. تیرونه په کراچۍ کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو څوکیو ټاکل شو 121 غړو سوګن پورته کړ. په سوګن پورته کوونکو کې د لګکیو ترڅنګ په لومړي وار دوه نارخزیانو هم سوګن پورته کړو. په دې کې شهزادی رائے د پاکستان پیپلز پارټي او چند نشاد د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوی دی. دوی له مشال سره په خبرو کې ویل چې دا یو تاریخی ورځ ده چې په پاکستان کې په لومړي ځل دوی ته په ایوان کې نمائندګي ورکړل شو. د دوی په خبره خپل ټولنې لپاره په ایوان کې غږ پورته کوي. نور حال کراچۍ نیاز علي خان را کوي.
د جون په ومه په کراچۍ کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو 121 غړو سوګن پورته کړو. په سوګن پورته کوونکو کې د ښځو ترڅنګ په لومړي ځل دوه نرخزیانو هم سوګن پورته کړې. د نرخزیانو په څوکۍ سوګن پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده.
اقرار کرتا ہوں.
د سوګن پورته کول وروستو شهزادی رائے د جون په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د هغه خلکو سره یو ځای سوګن پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي. هغې زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغې بلکې د نرخزیانو ګټه ده او هڅه به کوي چې د خپل ټولنې دپاره غږ پورته کړي او حقونه یې ترلاسه کړي.
پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو پہلی بار
دا وای د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دا ولیکل شو چې نرخزیانو ته هغه عزت میلاو شو د کمی چې دوی حقدارو. دا د تاریخ برخه جوړه شوه چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو. نن موږ لپاره یو ډیره لویه ورځ ده. هغه کسان چې موږ سره یې بهر لاس نه میلاوهلو یو ځای کېناستل او چای څښلي هم خوښ نه وو. نن هغوی زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناستي شهزادی رائے زیاته کړې چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د خاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان پکې هم شامل کړي دي. دا جماعت اسلامي لخوا په مخصوصا څوکۍ ټاکلې شوی چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپېښو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو دپاره به پوره غږ پورته کوي.
شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی
جس نے اتنا اچھا پلیٹ فارم جماعت اسلامی مننه کوم چې مونږ ته دا موقع راکړه او مونږ د دې خاروالۍ د ایوان برخه جوړ شو. دا نن څخه به مونږ د خپلو هغو غوښتنو لپاره کال پیر کړو کوم چې زمونږ غوښتنې دي. د دې ترڅا مونږ به د خپلو سیمو د پرمختیایي کارون لپاره هلې ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوي ورکړو. چاندنی شاه زیاته کړې نرخزیان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی دپاره ځینې قوانین جوړ شوي او کله کله د دې د پاره غږ هم پورته شي. خو اوس چې دوی ایوان ته راغله او د خاروالۍ برخه جوړ شو ډېر په مؤثره توګه به خپل غږ پورته کوي ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی په خپل ډېر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي. په کراچۍ کې د مدني حقونو فعال او قانون پوها سارا خان ایډوکیټ بیا وایي دا ډېره خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړل شوه ځکه چې دې طبقې ته په عادي ژوند کې خلک ډېر په خسترګه نه ګوري. د جون په ومه نوموړي د مشه
خوشحال ریډیو سره په خبرو کې وویل نرخزیان خیر غواړي او کبستونزو کې ژوند تیروي، څوک تپوس نه کوي او نور لڅوک کلک غږ پورته کوي.
زما په نظر کې دا یو ډېر ښه اقدام دی، ځکه دسي خلک دسي طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي، موږ له پکار دي چې موږ دوی انکریج کوو، دوی دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي. دغه کې طبقه چې روډونو کې ډانس کوي، گانے بجاوي، نو ټول خلک خوشاله کوي اور تالیاں بجاوي، خو کاغو ته یو ڈیسنٹ لائف او یو ڈیسنٹ کار پر اس اقدام زمو حکومت یا کمم کاؤنسل والی نو داہی خلق دی کمچی اعتراض کئ، نو زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی اور ټول لپکار دی، هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنٹ کئ.
سارہ خان زیاته کړی چې د کراچۍ په خاروالۍ کې نرخزیانو ته برخول کړی شو، باید چې صوبایي او قومي سمجانو کې هم دوی ته برخور کړی شي، دغه ټولنه خپل مسلې په خپل راپورته کړی او حقونه ترلاسه کړی. د کراچۍ د خاروالۍ په انتخاباتو کې درې سوه وشپېته څوکو کې پاکستان پیپلز ګوند یو سل پنځه پنځوس چیرمینان، جماعت اسلامی یو سل دیرش، پاکستان تحریک انصاف دوه شپېته، مسلم لیگ نون څوارلس او جمعیت علما اسلام سلور، تحریک لبیک یو چیرمین ګټلی وو. د یو سل پنځه پنځوس په حساب پاکستان پیپلز پارټۍ ته یو پنځوس او جماعت اسلامی ته د یو سل دیرش په حساب سلور څلوېښت مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې، چې پیپلز ګوند ته د ښځو په ځانګړي څوکو کې دوه دیرش او جماعت اسلامی ته اتیش څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میئر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میئر دپاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نومولي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو خبری غړی ته مغوک نیول ته د دې خبرونې ریپټونه هم دومره پتلوتلو کې تاسو لپاره سندره لرو د لیلا خان پواز کې، دا سندره ووري او بیا وروسته تاسو ته په یارانو مشال خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو راشئ او په خبرونه کې بیا له موږ سره ګډون وکړئ. په فیسبوک باندې به هم درته موږ پوسټ وکړو، هلته هم کمنټونه کولی شئ او نیخ پنیغه بیا سټوډیو ته هم زنګ وهلی شئ. مشال رډیو تاسو ته هر ورځ څوارلس ګنټې خبرونه کوي.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي.
د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.